دا مشال راډیو دا او دا محل په پی خبر کې د سهار لس او کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه درته وړاندې کوم. پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وای د ځینو موضوعاتو لکه بل د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي، او له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایرانی وګړي حج ته نه شي. بشپړ خبرونه. پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت پنځمه څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خنډونو بحث کیږي.
دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو پنځمه غونډه وشي، او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د څه له وجې خبرې اترې ونه شوې.
ذکریا زیاته کړه چې دا د پاکستان، افغانستان او چین او امریکا ټولو ذمواري ده چې د روغې بهیر بیا پیلولو هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ساړه شوي دي. تیر مازدیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنګي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پرېکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. د ویل د دې لامل ښایي دا وي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد په کلکه رد کړي. عزیز ویل دوی د ډاکټر شکیل افریدی په خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسلې غوښتنې هم رد کړي دي. سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي، کانګرس، د هغه هیواد څېړنیزې ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د زیاته کړه چې پر دې ټولو ستونزو سربیره حکومت هڅو ته دوام ورکړی چې اف شپاړس الوتکې ترلاسه کړي. د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي. تاسله مشال رادیو خبرونه اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګ مشران وای نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شوی پښتنو وژونکو ترنیولو په آرام نه کینی. د مشرانو تیر شپه په یو غونډه کې د می 12مه د تورې ورځ په نوم یاد کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګ برستيال مشر سکندر خان یوسفزی مشال رادیو ته وویل په بے انصافۍ هیوادونه نشي چلیدای، نو ځکه د پښتنو وژونکو باید ونیول شي.
انصافی باندھے ریاستوں نے قطع نشی چلے دے دا ریاست کو پا پختون زان منی، پا پنجابی زان منی، پا سندھی اور پا بلوچ زان منی، نو دا مجرمان بخام خان نسی کفر کردار تب رسائی. دا دول اسمائی دا شہیدان و دا دے ملک پارلیمنٹ مقروض دے، دا دے ملک عدلیہ مقروض دا.
د 2000 زیږیز کال د می پر 12مه د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغونډ شوي ول چې د تاوتریخوالي پیښې پیل شو چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 50 مشکوکو وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دې کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیر کال په مې کې د شیعهګانو اسماعیلیا فرقې پر بس په وسلوال برید له 40 زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نومونه طاهر حسین منحاز، سعد عزیز، اسدالرحمن، حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت دي. آی اس پی آر دا وکړي چې دا ټول کسان د القاعدې وسلوالې ډلې غړي ول. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار تېره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم وره بندېدل غندي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هر دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د مسالې نه هواریدو په صورت کې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړ. هلته د ننګرهار والی وایي له کابل یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلۍ ویني هغه به ښکاره کوي او هغه کسان چې درغلۍ کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برتانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو مینځلو عمل ګران کړي. ایران سږ کال حج ته خپل وګړي ناستوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نشول. تیر کال د حج مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې له 450 څخه زیات ایرانیان وژل شوي ول. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د جنتی لخلی ویلي دا موضوع سعودیانو سبوتاش کړی ده. د ویل هغوی یې د ویزو، امنیت او ایرانیو حاجیانو ترانسپورټ په اړه وړاندیزونه ونه منل. تر دې وروسته د سعودي عرب حج چارو وزیر محمد بن تین وویل ایرانیانو پر داسې غوښتنو ټینګار کاوه چې د منلو وړ نه وي. په وروستیو میاشتو بالخصوص په جنورۍ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شو. د خبرونو پای. تاسو مشال راډیو ته وګیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 521 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان سولې بهیر مخې ته پر خنډونو خبرې وکړي.
کیمپ ایڈیمنٹ سے کیا دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک بات چیت نہیں ہو پا رہی تو اس کا جائزہ لیا جائے گا.
د پاکستان بهرنیو چارو سلاحکار وایي په وروستیو کې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ساړه شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې 9 کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو کورنیو ته دې انصاف ورکړي. د افغان پارلمان غړو له حکومته غوښتنه کړې چې د تورخم پولې خلاصولو هڅې دې وکړي. په خوست کې د ښوونکو لپاره د ښارګوټي د جوړولو پرانیسته شوې.
اول قدمه کې شهدا دي، په دویمه قدمه کې خیان دي، په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړل.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په باجوړ کې د یتیمو ماشومانو زده کړو یو مرکز حال درته راوړي.
دا سبق وې د خیر سره او سبق پورا کینو سبا چې سار شنو بیا ولا خامخه واده کوو د خیر سره.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي 5 څلور اړخیزه غونډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس سکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې به 4 واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبرې غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. 4 واړه ملکونه خپل کوششونه کوي. دوی چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د 4 واړو ملکونو مشترکه ذمېواري ده. دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د 4 اړخیز هیوادونو 5مه غونډه وشي او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي او که دا مخکې کېږي نو اوبه شي، خو 4 واړه ملکونه به دا 5مه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د دې خبرې چې اخسته کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د سره وجه خبرې اترې ونه شوې نو د دې جاج به اخسته کیږي. یاد دی چې د اپریل په لومړۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین 4 اړخیز 5مه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. د افغان امور کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي 4 اړخیز 5مه غونډه نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوي سر نه کوشش کیږي.
طالبانو باندې هم سره رابطې وي او پاکستان او چینیانو نور هغې طالبانو ته ووایي او افغانستان حکومت چې دی هغې هم په دې اخر کې ډېر غصه کې هغه به چې موږ نور په پاکستان نه لاري خبرې نه کوو چې افغانستان حکومت هم دې رضا کی طالبان هم رضا کی او دا خبرې پیل شي نو دا د دې کوشش مخکې مو او اوس هم دی او پاینده کې به هم وي خو هغه امکانات چې دي هغه خو فعلاً چې دي مخکې هم داسې څه واضحه یا داسې ښه امکانات نه وو اوس په کتې شي چې دی اوس دا ځل څومره پرمختګ کولی شي خو دا یو ډېر مشکل کار دی.
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د پاکستان افغانستان امریکې او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کیږي خو د طالبان د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
هجرا
په 4 نیم بجو.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي، یعنی تعلقات ساړه شوې دي. د مشال رادیو خبریال رابیا اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه د معلومات تر راکوي. رابیا کراته دا وایي چې څه وشو چې تعلقات ساړه شوې دي او سرتاج عزیز دا خبره چرته کړې؟
پامیر تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینیټ غونډې ته ویلي دي چې په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات چې دي هغې کې لږ کړکېچ راغلی دی، هغه ساړه شوي دي. د اوویل سینیټ ته چې په پاکستان د اته F-16 یا شپاړس اته F-16 جنګي الوتکې خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا دریات نه ورکول پریکړه د اړیکو سوړوالی ښایي. سینیټ ته دوی وویل چې د دې وجه دا ښایي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودې چې اسلام آباد په کلکه دارت کړي دي. د دې نه علاوه د ډاکټر شکیل افریدي په هکله هم خبره وکړه چې د ډاکټر شکیل افریدي خوشي کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم پاکستان رد کړې دي. سینیټ د خپلې وینا کې سرتاج عزیز دا هم ویل چې امریکایي چارواکي کانګرس او د امریکې کم څېړنیزې ادارې دي او رسنۍ پاکستان د حقاني وسله والې شبکې په ملاتړ تورنوي خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د دې نه علاوه سرتاج عزیز سینیټ ته دا هم وویل چې دیرشم مینه دریم جون پورې په واشنگتن کې د دفاعي مشاورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله وچتوي. دا هم ویل چې هند لوبي په امریکا کې دا کوشش کوي چې دا الوتکې پاکستان باندې خرڅې نه کړی شي. خو ده د دې سره وویل چې پاکستان خپل ټول کوششونه په کار راولي او خپلې هڅو ته به دوام ورکوي. پامیر د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د F-16 شپاړس چټ الوتکو په خصو کې رعایت نه ورکوي. دا اته F-16 جنګي الوتکو نرخ شاخوا $40 دی چې په کې $43 امریکې لخوا به ورکول وو او نور $20 به پاکستان له خپله ورکول وو.
خا او هغه رعایت چې دغه په دغه کانګرس لور کورو انکار وکړ. راوی تاسو په مړی کې هم لګه مسله راغله بهر تقدیر. بیا ډیر زیاته مننه او چې بیا معلوماتم په کار ویو در سره رابطه کوم.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشران وایي تر هغه به په آرام نه کینی چې د 2000 زیږیز کال د مې پر 12مه په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکي نه ونیول شوي. د مشرانو تیره شپه د مې 12مه د تورې ورځې په نوم یاد کړه. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وویل 9 کاله مخکې د وژل شویو شاوخوا 500 کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکول له هغوی سره نه بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران معلومات راکوي.
ویناوالو ویل چې دولسم مئی د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده. په لبه د مرغلا هم د دې ورځې مجرمان نه دي په ګوته کړی شوي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د دولسم مئی د وژل شوو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده، خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي.
تر هغه وخت پورې پارام نه کینو تر تو پورې د دولس مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوي نه. سوپر چې دې خبر دا ستاسو په دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ډی ایم د ډیکلریشن په اړه کې واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې هم تعلق نه ده. خلک را لیدل تور تر په حکومت کې شامل حکمرانه کې اور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وایي چې د 12 مئی د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا په دې ریاست ظلم دی. په دې چلونو ریاستونه نه چلیږي. په بې انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نه شي چلیدای. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابي ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نسی کفر کردار ته به رسي. د دولس مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دي.
پر دې مقابله بلې پوسټرې هم لګېدلې وي چې په 12 مئی متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو. په کراچۍ ښار کې د نادراو پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنې او په ښار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو. نه کال وړاندې په 12 مئی د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د څوکېنه لرې کړې شوي چیف جسټس افتخار چودھری د هر کلي لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمېر خلک روانو چې په لاره کې په ناسرګنده کسانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول. خو لا تر دې دمه د دغه پیښې ذمہوار نه دي په ګوته کړې شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دې د پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسله هواره کړي. تیره ورځ د مشرانو او ولسي جرګې استازو په ننګرهار کې مشال راډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د تورخم پولې تړلو مسله تاوتریخوالي ته لاړه شي. د ننګرهار والي وایي د موضوع څېړلو لپاره له کابل یو پلاوی جلال آباد ته ورغلی. د تورخم ور د سې شنبې یا نهې پر مازیګر تر هغې وروسته وتړل شو چې پاکستاني او ملیشه ځواکونو غوښتل پر پوله خاردار تار ولګوي، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره وګرځول. ماز محمد عابد معلومات راکوي.
د تیرې سې شنبې ورځې را په دې خوا پاکستاني ملیشو د تورخم پوله د خلکو پر مخ تړلې چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلم یار په افغان دولت غږ کوي چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې اره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي ترڅو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یو تاریخي بندنامې پاتې نه شي. د دوم قدم کې که چېرته دا موضوع نه حل کېږي زموږ دریز بیا هم واضح ده چې خپلو ځواکونو
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون خان مومند وایي حکومت ته پکار دي چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
افغانان به د دې ټولو فشارونو سره سره بیا هم د پاکستان دغه سي غوښتنو ته منلو ته تیار نشي. افغانان که هر څومره فشارونو سره مخ شي بیا هم مقاومت کولای شي، ځکه د لویو طاقتونو په مقابل کې چې ورته شوې ده نو د پاکستان په مقابل کې به هم کیږي. خو موږ بیا هم کوشش داده چې او د مرکزی حکومت نه غوښتنم داده چې موږ د یوې بلې جګړې سره مخامخ نشو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د همدې ستونزې د حل لپاره له کابل نه تازه یو پلاوی ننګرهار ته را رسیدلی دی.
د ډیورنډ د فرضي کرښې موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري. دا منل شوی سرحد نه دی، نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دواړو ملکونو په یوه مشوره باندې باید وي. غختل هغه یو سیمه خاردار غزي کې ولري او خپل ترتیبات ونسي زمنګ سرحدي قواي په جریان کې نوي نو ځکه ممانعت وشو یو هيئت وز کابل نه راغی چې هغه دا موضوع د زدینه ګوري ترڅو یو حل راته پیدا کړ.
د ولسی جرګې استاد فریدون خان ممندوي چې په ګوشتا او لالپوري ولسوالۍ کې چې سرحد ته نږدې کوم کلی پراته دي په تیرو سو میاشتو کې د توپچی انداختونو له امله خلکو پریښي دي چې اوس پکې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي دي. خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي چې دوی ته داسې کوم اطلاع نه ده راغلي چې ګوندې پریښودل شوو کلو کې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان مرستيال پليټیکل ایجنټ وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو بهیر په اړه به په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسه کې اوس تیزی راغلی ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډې لګلې. د مشه کم دا اوس سټیج 3 شروع کړي. په دې کې اول موږ 200 کډې لګلې دا کم لاند سید آباد کله دي او اوس موږ ته دغه هدایت راغلی دي چې دا کډې تاسو تیزی کوي. 300 پورې موږ فیملیان رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به 300 پورې ډېر زر ورسېږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د داخل تحصیل دی دا شروع کړي دي. تینا پس اوریدونکي دي ډول دی غته تاسو خدل شي چې نږدې ورځو کې نور کم وسیمو خلک به واپس دي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمن سره اول لاند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو هغه اته ورځ کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل واپسي لدی زباد به بویا وي ان شاء الله. بویا ځخه بعد مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته مونږ له اسیدګي او جرنمي ځخه خلک راځلی وو. دوی ان شاء الله واپسي به مونږ زرته زره په دې پسې مونږ کوو.
سید کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نږدې ورځو کې تاسو راایستلې دي او بیا واپس غازی؟
بالکل دا هغه خلک دي چې کوم د درې هفتې مخته راایستلې وو. نو دا دوه کلي به انشاءالله دوه ایریا اوس کلیر شو. دې واپسي به له بویا ځخه بعد مونږ کوو.
میرانشاه او میرعلي دا مین هډ کوارټر دی او دې خلکو ډېره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک به کوره شوي دي د دې ځاینه به کوره شوي دي. دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میرانشاه او میرعلي به هم شروع کړل شي زر تر زره.
درنمي او د سیدګي مکمل شي. په دې پسې باندې شپږ کلی دي د میرعلي تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو. بیا غلام خان یو څو کلی دي هغه به لیږو. له هغې بس کم نیکسټ سټیج 5 دی. نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لیانه نه میلاو شه.
دا چې کم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ؟
د کډوال چې کله دلته کیم ته راورسېږي کم سټیجنګ ایریا مونږ ورته یایو. په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندباس مونږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندباس کړی. د ورځې دوی ته روټۍ میلاویږي. داسې کله واپس دي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسېږي. د دې ځخه علاوه مونږ د صحت سهولیات هم ورکوو. ویکسینیشن دی د پولیو میزل دغه هم ورسره ورکوو.
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوس دي هغه سیمو کې کم داسې بنیادي سهولتونه دي چې هغې خراب شوي وي د ضرب عذاب عملیاتو په صورت کې هغه اوس پیکیږي په هغې باندې کار روان وي.
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلۍ ډېرې زیاتې بندې شوې وي. هغه مونږ په خپله پلیټیکل ادا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره ورسره بجلۍ به هله په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی. کم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی. د اوبو سهولیات چې کم دي هغه مونږ ورکړه د آرمي په امداد سره.
کډوالو دپاره داسې خاص زیرې چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کومه پورې واپس لاړ شي؟
کم حکومت هدایات دي هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمي په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو. کډوالو ځخه ټولو ځخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پوهان وای وسلوالو او سختریزو د خپل نظر او پروپاګاندا لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګری کوي. دا خبره د مایکروسافت شرکت مرستيال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي. د پر حکومتونو نه حکومتي ادارو او خلکو غږ کړي چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسأله دي جدي ونیسي او داسې لارې د ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغیزمن نه شي. اسرار العالم مومند پر دې موضوع له چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا راپورټ جوړ کړي. د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. د ده په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
دادی پلاس کې چې دا پالیسی څنګه جوړي، آیا یو سړی اکاونټ جوړي، د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه رقم پروسس نه کیږي چې هغه شخصیت یا هغه پته د هغه چې کومه معلومات هغه اول ترلاسه کړي بیا اجازه ورکړي. کله کله شان اجازه دي چار یو سړی ډایرکټ کوم نه هغه ویب سایټ هم پرانستی شي، هغه ویب پاڼه هم پرانستی شي، هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړولی شي، ټویټر هم کړی شي، او سمپل په یو نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه جوړ کړي.
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک، ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کاروونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي. خو په جلال آباد کې یوه غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدلیزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي، د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګرۍ ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ وڅاري، تاکید کی او که دغه خلک وي اقلن که د هغوی پرایویسي ساتي نو باید بلاک کړي، هغه ویبسایټونه ورته بند کړي چې کارونه شي کړي.
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترهګرو پروپاګاندې ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو د دې په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختمیږي چېرته چې نورو ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندې د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. خو په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانیې هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی که نه هغه نه بدل شوی کام نریټیو چې دی که هغه ته بدلم کوي. یعنی زه ما دا لیدلی دي چې ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي، خو هغه نریټیو کې دا توان نشته چې هغه سیاسي نظام کړو. تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثره کړي، زما په خیال دا شیان چې دي که دا به دومره مؤثر نه وي.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. د ده په خبره هغه ځکه چې د ځینو انټرنیټ کارونکو له وړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړل شوی وي.
افغانستان او 15 نور هیوادونه سلا شوي چې د لویو کمپنیو اصلي مالکانو اسناد او مدارک خبر کړی. تیر ورځ په لندن کې د ترغلي مخنیوي سرمشیز د پوینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل کدا معلومه نوي چې شرکتونه د چا دي، نو د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدای چې له بېوزله هیوادونو پیسې غلا کوي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
افغانستان او 15 نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خبر کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل: که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت د چا دی، د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډېر مهم ګام دی چې 15 هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي او شپږو هیوادونو تر یو حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا په دې معنا ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغو هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړي چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برتانیې صدر اعظم چې د مالی درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانی خطاب وکړ. کدا افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لري کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی، دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډون کوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی.
فرشته جلال زیوا په پیښور کې لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر مازدیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوې چې روانه میاشت پنځمه څلور اړخیزه غونډه وشي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازدیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنګي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د جزوي پیسو منظورۍ نه ورکولو پرېکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مشران وایي تیر کال وبخې نه کال مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیر شپه په یوه غونډه کې د مې 12 د تورې ورځ په نوم یاد کړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحید شریف د 15 مشکوکو وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړې ده. د ایس پی آر دا وکړي چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالو ډلې غړي دي. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولي تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تیره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته ویل دوی د تورخم وره بندېدل غندي. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. ایران سږ کال حج ته خپل وګړي نه استوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی ویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې، خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. وسه مرزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي تیره میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپلې عهدې پرېښودې، ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو، خو پاکستان کې یو میاشت تېرېدو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبولې کړي. ادارې مخکې لیکي هره ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د سله وجې په 3 جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو، بیا د عدالتي کمیشن ضابطه کار هم رد شول. نو خبر دا وه چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطه کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده، نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخوا 2 میاشتې پاتې دي، خو 400 پلنډي کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې 40 کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده، خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم او کرم پرېږدي. ادارې په وینا چې کال 2013 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي یې کړې وه، نو د هغه تباهکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې، هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل، موسمي حالاتو بارانونو په تناظر کې غیر متوقع ضرور دي، خو د دې خبرې اندازې لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کلي کې په کومو لارو چې سیلاب تیریږي، نو د هغه لارو د پراخولو گنجایش شته. په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د ولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکلي له هغه وخته چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی، خای
په لومړي ځل د پاناما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړی. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوځ کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شي نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوستي او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسي یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه وځي ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کیږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوځ رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یاد ډلې ته وړاندې هم سو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو خو دوی نه و منلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
ایرانی چارواکی وایي سږ کال ایرانی وګړي سعودي عرب ته حج لپاره نشي تللی. دوی ایرنا خبري ایجنسی ته ویلي چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړې خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وایي ایرانیان دې هم نورو هیوادونو وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیا عالم اعدام او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پرې شول. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حج ته د ایراني وګړو د تګ په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیا ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړې خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط ندي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایرانه هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي. خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د يهودانو ټولوژنې یا هولوکاست تاریخ میوزیم انتظامیه د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړ شویو کارتونونو نندارې مخه دی ونیسي. تهران وای د کارټونونو لنندارې سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمه برخه اوروي.
په ایران کې د يهودانو د ټولوژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د رواني مې میاشت پر 14مه پیلېږي چې دا اولنۍ او دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالی مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکي دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا 6,000 یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د يهودانو د ټولوژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سخت ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټولوژنه باید وغندل شي. ایرانی رسنیو د 3 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د یو تنظیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
له هارون باچا مو د مقاله مهم برخه اوریده. په خوست کې د ښوونکو یا استادانو نوی ښارګوټي جوړولو کار پیل شوی دی. د ولایت چارواکو تیر ورځ د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل په دې وړوکي ښار کې به 225 ښوونکو ته ځمکه ورکوي. هلته د افغانستان مرکزی حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د ښوونکو میشت ځایونو غصب شوې ځمکې خلاصې کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنځم په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 225 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جری بسمکه کې آبادی کی د خوانځي او پارکونو د پولیسو د ماموریت روختون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوې دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیستو په مراسمو کې وویل په دې خارګوټي کې د خوست د څلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
ټولې کې 225 نمرې دي. د څلورو ولسوالیو استادان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه د شاپور دوامن ده او د سپیرې ولسوالۍ اوله قدمه کې شهدا دي. په دوهمه قدمه کې خیان دي. په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړ.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوې تر څو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د خارګوټو لپاره ځانګړي شوې د غاصبینو منګولو آزادی کی. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمرالدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی. نوموړي د خونکو د خارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلالت وهاب ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیت پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بالخصوص د معلمینو د خارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کېښودلی شي. موږ الحمدلله په ټول هواد کې لاس راوړنه درلودلې او نن تاسو ګوره عملاً په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاس راوړنه لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خارګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوې د حکومت له دې اقدامه خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
عالمین چې په دې پروژه کې سهیم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې غلګې تسالۍ په اړه به د نورو سبې د وظیفې اجرات په خاصه دوام
د سماوات په دښته کې د خونکو یاد خارګوټي د ځایي چارواکو لخوا 2000 مخ کې هم پرانستل شوی. خو سیموالو او دعوګیرو قومونو د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستي جوړې کړې دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موردا وسم وخت شوی د ونیز خبرونې روښانه مستقبل. په دغه خبرونه کې دا ځل په باجوړ کې د یتیمو ماشومان لپاره د جوړ شوی یو مرکز حال مدرتر وړی دی. د یو ماشوم سره مو هم خبرې کړې دي او دغه مرکز کې دوی ښوونه او روزنه څنګه ترلاسه کوي دغه موضوع مو هم څېړنې ده. د خبرونه هر اونۍ منورشا جوړوي او نن تاسو په تکراری بڼه اوري.
مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیرون کی وای د قبایلی سیمو خلک لا د وړاندې نه ل زیاتره بنیادی سہولتونو محروم وو چې په تیرو سه باندې لسو کلونو کې یې د بدامنۍ له وجې مشکلات لا نور سوا شوي دي. په دې کې تر ټولو زیاته د تعلیم برخه متاثره شوې. په قبایلی سیمو کې تر دې دمه وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي دي او نور اکثر سکولونه د بدامنۍ له وجې بند پراته دي. د دې ترڅنګ ماشومان چې وی خواته د کډوالۍ په نتیجه کې متاثره شوي، نو بلې خواته د ځینو ماشومانو پلاران او د کورنۍ مشران هم د بدامنۍ ښکار شوي چې له وجې یې د دوی مستقبل د تیارو سره د مخ کېدلو اندېښنه ده. د کډوالو ماشومان لپاره حکومتي او غیر حکومتي ادارو یو شمیر اقدامات کړي، خو هغه ماشومان چې یتیمان شوي زیاتره د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. د انساني حقوقو کارکونکو وای حکومت د دغه ماشومانو د زده کړو لپاره ځانګړي منصوبه نه لري، خو په قبایلی سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې په انفرادي توګه یې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او تربیت کار ته ملا تړلې. د دې هفته په روښانه مستقبل کې په باجوړ ښار کې د دغه ډول دوی ادارې په هکله تفصیل درکوو. د یتیمانو لپاره د الهدا په نوم د دې مرکز مشر علي سردار نه مپوښتلی چې د دې ادارې د جوړولو فکر یې څنګه وکړو.
زه په خپله باندې د دوو کالو یتیم پاتې شوم، او زما چې کله پلار په یو دردناک حادثه کې اکسیډنټ وکړو او زه دغسې پاتې شوم، نو زما دوه خویندې وي او په خپله زه پاتې شوم، نو موږ ته مور کنتون وکړو. نو الحمدلله چې زما ترونه مو نیکه مو هغوی خو زما ډېر ښه کفالت وکړو، ښه پرورش یې وکړو. نو هغې والي سره زما هغه ژوند ډېر خطر، خو بیا هم دا ده چې دا د پلار نشوالی دا په خپله یو ډېر لوی احساس دی. سړی داسې ځان له ځان له او یوازې یوازې سړی ځان محسوسوي، نو په دې وجه زما په دې زړه کې دا یو درد و چې د پلار مینه ما ونه لیدله. نو دغه درد د مخکې نه و، ځکه چې دا ژوند په خپله باندې د یتیمۍ تېر شوی و. نو ما په ابتدا کې به دا کوله چې چېرته یتیم ماشوم به و، نو دغه سبه مې په زړه کې ډېره زیاته همدردي وه چې زما د اوسه صحیح ژیره زر د سره وکړمه. خو دا مې خیال نه وګیني چې دا زما دا کوم تصور او خیال چې دی دا به د یوې ادارې په شکل کې بدلېږي. رو رو دا مینه سیوا کېدله او بیا هغې له الله وجود ورکو.
علي سردار وویل د دینی علم ترڅنګ یې په عصري علم کې تر لسمه پورې زده کړې کړې دي. نوموړی د الهدا یتیم خانې د اغاز په اړه وایي.
زه چې کله بیا د عملي ژوند ته راغلم او واده وشو دغه وشو، نو د خلکو هر چا یو سوچ، نو زما دا سوچ و چې یاره زه څه ماشومان به دغه کومه چې د هغوی کفالت واخلم او د خپل وس مناسب کو یو وي کو دوه وي چې زه د هغوی دغه کومه. په هر حال هغې دپاره ما یو پلینینګ وکړو، ملګرو سره مې خبرې وکړې، د کریا یو ځای مې ونیو، یو پنځه ماشومان هم په هغې کې واچول. دا تقریبا د 2007 خبره ده. د 2007 نه وروسته بیا هغه ماشومان زموږ سه و، خو زما سره چې کوم نور ملګري وو، نو د هغوی دا خبره صرف د خولې د هدف پورې وه، هغوی رانه وتښتېده او دا اداره ماته پاتې شوله. په هر حال دا کار ډېر مشکل کار و، خو ما به د الله نه د استقامت دعام کوله او بیا ما د ترونو څه چې کوم تقسیم وکړو پای کې زما څه شی ورسېده، نو پای کې مې نیت دا و چې یاره د دې ماشومانو دپاره یو مستقل بلډینګ جوړوم. نو ما یو ځای واغستو دلته په ښار کې، نو په هغه ځای باندې ما د هغې دپاره د اداره جوړه کړله او په 2009 کې باقاعده د ادارې ابتدا وکړله.
دا چې په الهدا یتیم خانه کې دا مهال څومره ماشومان زده کړې کوي او د دې مرکز میاشتنی اخراجات څومره دي، علي سردار په دې اړه وویل.
دا جی زمون سره دا وخت تقریبا 114 ماشومان په تعلیمي پیکج کې دي، لکه دا واړه چې دي ته انګلیش میډیم سکول هم منغو او دي ته د قران سبق هم، او د دین علاوه 40 ماشومان زمون سره په هاسټل کې زمون سره اوسېږي. باقی دا چې دې ماشومانو مکمل کفالت دی، دا غوی دا روټۍ، دا غوی د کفړو، دا غوی د پیزار، دا غوی د اختی واړه کولو، دا غوی د بیماری، دا ټولې مسلې چې دي دا د ادارې په ذمہ باندې دي. نو پن خو ډېر زیات ضرورت دی، خو چونکې زمونږ اوس دغه کم دی، اوس هم زمونږ اداره تقریبا 375,000 روپۍ دا په خساره کې ده. دا غي وجه دا ده چې مخکې دلته د انتظامی به زمونږ سره تیر پیسې به د 200,000 روپو امداد کاو، نو هغه امداد مونږ ته د دریو میاشتو کې تقریبا په دوو میاشتو کې 50,000 روپۍ میلاو شو. دې کې بیا مونږ خبره وکړه د سیاسي خلک هم راغون کو د باجوړ، نو هغوی د پی ایس ایف سره خبره وکړه، نو زه پی ایس ایف مهرباني وکړله او هغه 100,000 روپۍ مونږ ته وسو د میاشتې راکوي. او زمونږ د ماشومانو اخراجات چې مونږ بالکل نارمل اخراجات کوو، نو دا 2,500,000 روپۍ لګي.
نوموړی زیاتوي په دې مرکز کې یتیمانو او مستحقو ماشومانو ته هر وخت او مفت داخله ورکول کیږي چې ټولې خرچې یې هم دا مرکز برداشت کوي.
د دې ماشومانو لپاره زمونږ دغه د جذبات داري چې کو هر ټیم د بیسري بچی راشي خدایغه مونږ صحیح معلومات کوو. یو دار چې پلاری مړی یقیني او بل دار چې داغي وسمه کیږي. زمي ماشوم خود سي چې داغي تر نه یو فیملی هغه غا سپورټ کوي کنه. خو چې کوم ماشومان دسي چې هغه په دې دغه کې پاتې دي او هغه ته د تعلیم ضرورت دی، هغه ته د ښه ژوند ضرورت دی، نو موږ زو باقاعده په هغه پسې زمونږ دلته ملګري دي او په علاقو کې سرچ کوو چې یاره داسې کوم ماشومان چې دا پاتې نه شي. او که څوک یې موږ ته راولي نو هغه هم بالکل داخله وو. نو چې بیخي ډېر اورلوډ شوي نه دا اوس زمونږ اداره تقریبا په لکونو قرضدار ده. خو نن هم پرون هم موږ تقریبا دوه ماشومان داخل کړي دي. موږ په دعوه سره یو چې دا کوم بېسري ماشومان چې دا وی څوک ته پوسټ نه زمونږ اداره دا کې ته پوسټ کوي او باقاعده موږ په هغه پسې ځو چې سبا لاغه د دې ملک یو مفید شهري جوړ شي.
علی سردار وای په الهدا مرکز کې د دینی او عصري علوم لپاره اعلی تعلیم یافته استادان مقرر کړی دي. دا چې د یتیمانو جنکو لپاره هم د کوم مرکز جوړولو اراده لري کسانګه نو موري وویل
ډېر بهترین سوال مو کو دی والي سردار چې لکه دا څنګه تعلیم چې د الک حق دی د جنۍ حق دی او جنکۍ خو خامخا په دې معاشره کې زمونږ زنانه چې دي نو هغه ته هغه حیثیت موږ نه دی ورکړلې کم چې پکار دی. هغه ته اسلام ورکړی دی چې دا غوی د صحیح تعلیم او تربیت بندوبست وسړی کوي. نو دی والي سره زمونږ یو زبردست منصوبه ده او د جنکو د پاره باقاعده ما اوس بلډینګ چې کوم دی کنسټرکشن دا غي شروع دی هغه د پاره مې یو برابر غټه نقشه جوړه کړې ده په انجینیر باندې چې دا غي استیمیټ دی 1.82 کروڑ روپۍ او الحمدلله الله دې قبول کړي. هغه د پاره ما خپل زمکم دغه کړې ده چې په خار کې تقریبا زمونږ د یو کانال قیمت 1 کروڑ روپۍ دی. دا موږ چې کوم دی کې اوسېږو خو دا غي د پاره مې څلور کانال ازي هغه مختص کړي دي چې یو برپور د زغه ماشومانو جنکو یتیمانو د پاره به یو زبردست کمپلیکس جوړو چې ان شاء الله لږی څه پدې کې د باجول ماشومان یا نور چې موږ تاسو کوم نه بهسري بچي راځي چې دا غوي خسته تربیت وشي او هغه هم د نورو ماشومانو سره سیال شي.
علي سردار د باجول خار کې د یتیمانو ماشومان لپاره د الهدا په نوم یو مرکز چلوي چې په کې د کونکو ته د عصري تعلیم ترڅنګ د دې علم هم خودل کیږي. نو موړل له چارواکو غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې د نړیوالو مرستندویا غیر سرکاري ادارو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د دې په نتیجه کې به بې وسه او یتیمانو ماشومان ته د تعلیم موقع زیات شي. په الهدا مرکز کې مو د سوتنو ماشومان او د هغوی د میندو سره خبرې کړې چې د ویلانډ د مینه پاس پای واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په باجوړ خار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د جوړ شوی الهدا نومي مرکز حال درکو. په یاد مرکز کې دغه ماشومانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ عصري تعلیم هم ورکول کیږي. دا مرکز ماشومانو ته تعلیم او استوګنه مفت ورکوي. نور تفصیل به هم واوري د مشال ریډیو ترڅنګ وسه.
په باجوړ خار کې د الهدا مرکز د ماشومانو سره مخابري کړي چې د تعلیم ترڅنګ د غلطه استوګن هم دي. یو ماشوم وای
واز مينوم د ولیسن د چارمنګ کلاس پور جماعت کې سبق و. پلان می په جنگ کې مړ امور می کندې دلته ویل ترونه سره څلور کار نه نه تانګي دلته کې وسی جانې مراره کې خورا کمره نه کوي پیزارار چرالا پیچینارو رشو دابتلم ایزا مستقبل کی انجینیر شوری.
د معاذ خان مور بیبی د خپل حالات او ارمانونو په اړه ویل چې اول ور سره د زوی د تعلیم ډیر فکر وو خو اوس مطمئن ده.
دا مې دلته لورو ولا دا غو ته مدرسې ولا کتله دا مولای سر سبیا مې لا شو و دلته را ولا دې مدرسې کې داخل ک بالکل ته خوشاله یو کپړې مولکې او خوراک مولا ور کوي چې کار لیم بوزي ایست تکلیف ته نشته خوشاله دې کپړې بیماری غوړو ارسه ولکې نو دا مرمان دی چې سبق وي، ماشتر تسا شي، مولایي صاحب تسا شي، ډاکټر تسا شي، چې دا سبق وي د خیر سه او سبق پوره کړي نو سبا تسا شي، نو بیا به له خامخا واده کړو د خیر سه.
هلته یو بل ماشوم چې په الهدا مرکز کې اوسیږي وایي مور او پلار یې دواړه مړه دي. په دې مرکز کې خوشاله دی او په تعلیم کې اعلی مقام ته رسیدل غواړي.
رضوان الله نوم مې دی، په کلاس پاس کې سبق وایم او مامون دغه باندې ډېر ډېر څنګه کې مې یو کار وشو، یو تر باندې باندې پاتې او یسته زما پلار روانو یسته پاتې کې مې تیز ستش مې تیز تکې نه یسته باندې پاتې بس پاو کې لیک سات بس باندې یسته بس ساتلا مور زبی زبی خو ورو کې ما غم را وځي تینې خبر او یو یو زما یو نه خور زمانه زمانه لکه مشهد زمانه کون می دا سکول سبق نو نی بس هغه شو دل تا دی مدرسه کی پات دل تا را جامیم دا رکای او روټیم دا رکه په واخ واخ رکای او نغ دې پیسې م رکای کتابونه نه څنګه یې څنګه تا تک تکلیف او چکار لم بوزي ان شاء الله ډاکټر وایو.
دا راز د باجوړ خار د الهدا مرکز یو بل ماشوم راته ویل چې د غلطې تعلیم او تربیت ته خطه وجو ورکول کیږي.
زمانم د ایمات او د کلاس سیکنډ کې سبق وام او ریسو کې کورس دلته تر مې دلته سبق واو د بیر مور داخل زما یو خويند را یو ورور خو نه مشره ورونه کښه زه انجنیر جوړی.
د اماد خان مور بیبی مشال ریډیو ته ویل د خاوند د مرګ نه پاس ور سره د کورنۍ خلکو مرسته نه کوله، خو اوس خوشاله ده چې په دې مرکز کې بچو ته مفت تعلیم او استوګن ورکول کیږي.
دا لکه زمونږه لکه په دې جنگونو کې کورونه وران شو، په دې سم کې کړه دې خار لا نو دې خار کې بیا لکه مونږ تاسو وکړو لکه چې دغه شان دغه مولای صاحب دی او ما شومان داخلي بیا لکه مونږ راو چې دلته داخل کو جیره که زمونږ واسه نه کېده لکه درې بچې نیو لکه دوه لکان یوه جنۍ وه او لکه ترونه ته مې ویل ما دې ماشوم لکه څه دغه وکړ یو لکه داخله کې اصل لکه بې ځای ګرځي وو دغه غټي کې بې ځای بېځای غټي وي نو مونږ چې لکه څه حق له څه فکر ایزا کې نو لکه چای دغه لکه ما د پخپله باندې راوسته دلې پخپله داخل کړل. ډېر زیاتې مونږ خوشحاله یو چې لکه د هر څه خیال یې ساتلی کېږي لکه چې دا راشي کور ته لکه زه ته پوسونه کوم تم لکه مدرسه کې څنګه چل دی څنګه نه لکه دا و چې لکه زمونږه ار څه لکه د ښه تنظیم او لکه ار څه خیال هم ساتي لکه زه ته زم وعده لاندې کې وینا او مولای سي به ير نه راتني شي کولې او خپه داغه باندې لکه په اتفاق باندې وسیګو.
د دغه مور نه مو پختلی چې د زوی د مستقبل لپاره څه ارمان لري.
زما دا ارمان د چې لکه دا خوري پاک نیکامل سلیمان غاټ کې او د هر مؤمن مسلمان خیر په خوري پاک پیدا کړی کې خو علی موغه خدغه تی جوړ شینی لکه زما د خرماندې زه وایم چې لکه دا سبق وي او لکه کامیاب شي او لکه دغه شي لکه انسان او دغه تی جوړ شي بیا خلا غاښ شي لکه یت وتم بیا لکه نه معلومی دي.
د اماد خان مور وای کوندو او بے وسا میاندو ته سوال کوي چې د غریبۍ له وجې د خپل بچی د سکولونو نه نو باسي او په ماشومتوب کې دی مزدوري ته نه استوي.
تاسو لکه خپل ماشومان لکه په ځان باندې سخته تیره کوي لکه دا ماشومان دې سبقونه ته لکه وباسي د خدای سمې دا وعده چې خپل یي به زبه ول خیر راغونډه ما خو چې زما بچي سبق وي د وټولو د مصریان دې خدای وساتي لکه خپل سبقونه وي دا لکه راتلونکي زندګی لکه دې وخښ لکه خپل ماشومان دې لکه په دغو کې داخل کې په خو مدرسو کې او په خو خدغو کې چې هغه د قشان ته لکه څنګه دا غړ غړ افسران مونږ یې نه دا غړ غړ خلک یې نه مونږ ته خبرې کوي چې کاش لکه دا شان زمونږ بچي وینو څومره بخاوي نو دسي دغه شان دا واړو او دسي سبقونه سخت یې تیر کې خدای کرا طلا واسه دل زما دا پیغام د چله ټولي میاند د لک خپل ماشومان لک دغه کې داخل کې په خو خو زاینو کې او سبقونه دی پیوي.
تاسو د باجوړ خار الهدا مرکز کې د یو ماشوم د مور خبري واوریده. په دغه مرکز کې یتیمانو ماشومانو ته مفت دینی او عصري تعلیم ورکول کیږي. دغه لته د داخلو ماشومانو میاندې د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې دا ډول مرکزونو سره د مالی مرستې وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکراروم. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.